السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستن کړی شوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 1,090 تنه له پاکستان او 3,504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلاو په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستانه شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو له پیلولو سره مخالفت وکړ. د پښتونخوا ایالتي جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې ویل شوی مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په اړه تر هر ډول پریکړې مخکې د دې ایالت موافقه او مشوره ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی. د دې ایالت د اسمبلۍ په پریکړه کې راغلي له دې وړاندې عمران خان په زغرده ویلي پوځي عملیات ستونزې نه حل کوي. له بلې خوا نن په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندو په بلنه په دغه ښار کې پر لاریونوالو د پرونیو ډزو په اعتراض کې کاربندي اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هایتي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 تنه سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا وژل شوي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایتن له ساحلي ښار څخه 200 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دا دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلادیش کې سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې 2 ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهرچیانو د تدبیر کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلادیش پلازمینه ډاکا کې په 2 ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې دي او د ټلویزیون خپرونې بندې شوي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. د بنګلادیش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات درېدلي. د ډاکې د پروتوم آل ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلادیش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول او شاوخوا 1,500 نور ټپیان شول. رویټرز اژانس وایي دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنګلادیش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19 د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم مل اجرا نه دی زیاته کړه. اسرائیل د یو اشغالګر هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپلې خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یوځای کولو په دې سیمو کې د دایمي کنټرول او د یهودي میشتو ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان له مخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول شوو سیمو کې د اسرائیل شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. لبنانی حقوق پوه او د دې محکمې د قاضیانو د 15 کسیزې ډلې مشر نواف سالم وویل د قاضیانو پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو استوګنول او د دغه هیواد په ختیځ کې یهودي میشت ځایونه د جنیوا د 4 کنوانسیون د 24 مادې سرغړونه کوي. ازادي رادیو نوم خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي دي. او په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زه نه یم.
نور مسائل هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته په راپورونو وایي چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کوي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان یې وړي چې د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې درلودل. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز ښارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشی راویستلی. غیم لزانه سره ویوړو تر اوسه دره کوم نه لګیږي.
د یاد خرګوټي او بلوسی دون کې چې نه غواړي نو می پراپور کې واخیستل شي. امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه نوتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه، تلاشي ته اړتیا نشته. ویلې نه تلاشي کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زده کې د څه دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورډننه کیږي او زورول کیږي. دا په خپل یو ډېر لوی جفال چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله، خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر یو ان سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي. د یو ان سی آر ویاند بابر بلوچ وایي ډیری سیمو ته د ژغورنې ډلو په رسیدو سره به د دغو سیلابونو د تلفاتو شمیر زیات شي. اخوا یو شمیر سیلاب ځپلي وایي دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو وروسته د ژغورنې ډلې لا هم ځینو لیرو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلې. د دې ادارې ویان بابر بلوچ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼې خپره شوې ویلي چې ډیری سړکونه، پلونه، کورونه او عامه تاسیسات زیانمن یا وران شوي او له همدې امله دا امکان شته چې نورو سیمو ته د ژغورنې ټیمونو په رسیدو سره به د تلفاتو شمیر زیات شي. ښاغلی بلوچ زیاته کړې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی او دغو ولایتونو کې ډېر شمېر بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال اوسېږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي چې کورونه، مالونه او کښتونه یې زیانمن شوي وایي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د چلګزي کلي اوسېدونکی او له پاکستانه راستون شوی کډوال عظیم الله وایي په ډېرو سختیو سره یې خپل ژوند سم کړی و خو سیلابونه او طوفانونو ډېر زیان ورسولی. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي عزت الله هم د وروستیو سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څرنګه چې په تیرو طوفانونو او بارانونو کې زموږ د کریک دوه کوټې راغورځېدلې وې، یو زنانه سرسري ټپي وه، ځاني زیان چاته نه دی خو مالي زیان نه ډېره لولې. دې سره څنګ کې کرنیزو ځمکو کې فصلونه ګلۍ دا د منځه وړي دي، نو د مرستندوی ادارو نه اسلامي امارت نه دا هیله ده چې زر تر زره سروې ټیمونه راولېږي او دې خلکو سره مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم دورانی وایي د ډیری کورنیو سرپناه ورانې شوې دي او بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري.
او کوم کورونو چې زیانمن شوي دي او شهیدان یې د لاسه ورکړي دي، د هغو سره کومې مرستې لا تر اوسه پورې د موسساتو له خارجي موسساتو لخوا نه دي شوي. او کوم داخلي بنسټونه چې دي هغو چا 5000 روپۍ مرسته کړې ده، چا 2000 روپۍ مرسته کړې، چا 1000 روپۍ مرسته کړې ده د خپل وسې مطابق.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسیار وایي د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 145,000 کسان د طبیعي آفاتو له امله اغېزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان بابر بلوچ ویلي چې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 340 زیات ټپیان شوي او زرګونه کسان بې کوره شوي دي. یونیسیار زیاته کړې چې په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په روان کال کې 200 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده چې تر اوسه یوازې 40% ترلاسه شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم ورزو د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه د ارزونې د کمیسیون رپورت ته. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پورز د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوي دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کالو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کولین جاکسن ویلي کسان مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبره دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېرې په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې سبا کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنې ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جاکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدی موضوع جوړوي او د دوی تمرکز و پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوتونی سي، بلکې غواړي له تجربو داسې یو نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2018 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2018 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوی او نږدې 21000 نور ټپیان شوی دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څو نورغانوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي. ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډیر په بیوسلې او ناهیلې کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 80 زر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغه یو نامعلوم وضعیت کې نو او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوس مهالي ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له شلو کلونو وروسته پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په د ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ هم له زيلنسکي سره خپل خبري خورا خي بللي. تفصيل د اسمت ساروان په دغه ريپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسي سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وویني. زيلنسکي دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زيلنسکي په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکرين به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز ښکلې چې د اوکرين پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکرين د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکرين شاوخوا 10 سلنه خاوره په ولکه کې لري. ډونالد ترامپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبري یو خورا ش تماس وباله او ژمنه وکړه چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. شاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټه انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې لدی چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یو پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ترامپ او زیلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایدن د 1.5 میلیارد ډالر مرسته څو میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوي. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او په رنګ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزي په دې تفصیلي راپور کې دیني عالمان هم په اړه پوښتل شوي دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د دې د تر څنګ زیاتوي چې آن د دوی د بوټونو پښو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
کرموچونه چې خزو با استفاده کوله دا غونه هم دوی منشي وزته چې دوی وایل چې دا کرمچ مردانه دی، یعنی نارینه د دې څخه استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزه په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلاتو سره مخامخ دي او دا مرات نه کینو دی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو څخه ځوریږي او د خلکو په مخه کې بدوي ودریږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر نه منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکې چې دا هم نه غواړي نو می پراپور کې خبر سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف کېره رنگونو باندې څه نه وایي غږ نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا جوړ اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي غږ کېره رنگونه بیرون لکور نه غوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکې مشګان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیری انجونې برقع او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله موږ پلتون ته تللو نو موږ باندې تور حجاب جبري وه چې تور حجاب وکړي او تور ټیکلي وغوندي. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقع تړي، تنها دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د ادعاو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د بڼې په اړه پوښتنې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلیږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد که ووایم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عابده مجدي شفیق وایي،
د نوعیت په باره کې کوم ځانګړی شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالي بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښاره داسې ویډیوګانې خبرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لورې د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجرو موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وه او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي، او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زست سر پتہ جغس پیغام کی اما انو زما دغه پیغام دې در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دې په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه بمتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یڅ ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا څه وابسته ولري، نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته او شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست وي او تورته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک د شوبو پسې را ورسوي. دلته شپه هوټلو کې شپې هم پکوي، بردوی نه لري چې بېرته کورته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر پر دوبانینه کې فشار راولي او دغو کس کار وي پله د مخ کې چې هغه هېڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وابسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچې خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر، او بل کوم خلک چې په بزګروي اخته دي او کوم څه شي چې دي کړلي هغه هم له منځه ولاړ شنو. خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي، بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوي دي، ډیر تاوانونه لیدلي دي دغه د وجه څخه د بارانو د بیا وخت بارانو د وجه څخه. نو په کار ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسیدلي دي غوته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته له سره کومې مرستې نه دي شوي، او دا باید اوسي ځکه چې هغو موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالي تاوانونه رسیدلي دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته، نه پوهېږم چې ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یست.
شرایط رادیو آزادی استوار بر ارزش های
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته. پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کیږي او یو شمېر له ځانه سره وړي دي. طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 افغان کډوال بیرته راستانه کړی شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د هایتی په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 سپرلۍ د هایتی د ساحلي ګارد لخوا ژغورل شوي هم دي. په بنگلاديش کې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شو فلسطینی سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مړه شوی دی، خراب شوی دی، د پښتو پنځه کال کې کورونه خراب شوی دا دوه دنیا عملیان سر بعضې وخت مو ګیر کې بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې بس.
دا چې د بیا اتحاد یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاده چې د لاف سفید لار نشي دا ده چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هیڅ څه مې نشته. دا دې وګوره.
تا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منه کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لنشی مواد سره د مبارزه عالی کمیسون په 1969 کال د جمهوریت نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړ زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتر رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجود دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وسي، دا ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې صبح بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وره
ادواد د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمون غ پوچ کړ، غاپونه دمون غ خراب کړ،
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. لدې کورنۍ څخه یو هم د محمد کورنۍ ده چې د دې تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم د کورنۍ ټول غړي سره جلا شوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
خراج په منطقه کې وری اخشیان مسکول
محمد په سروي کلنې کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر ایتیاد وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یې ولور او درې زامن درلودل. د بده هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نه پوهېږي چې چیرې ولاړ شي.
نور څوک ګرځم رسېږي دغه دوه دانې ژوندي پاتې دوه دانې نور بې عماله پاتې هغه نه درې کاله رخت نه لرم چې ژوندي دي کړم لري کور مور نه لرو کور اوس نه کور خراب شوی کور لري مړه شوی دی خراب شوی دی درې پنځه کاله کې کور خراب شوی دا دوه دانې عمانیانو سره بعضې وخت مګر کې بعضې وخت په ما بس کې بعضې وخت په کمپ کې بس دا معنی دي متعدې کړي دا لارې اوس چې کار کوي هغه متعدې کړي ما شروار وویلي دي وبندې کړي اوس په ګوتې راغلي دا پیاجي دفتر راغلي
نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ لامل خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
دته مې ونه سات کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کو اخر دا څه چې ما فکر مو خدای دی وبښه هغه ور سره عمل وسو بیا پسې دې د زما ورو متاس کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر تر به نه وښ کې ته درې چې ما او دې ته نه عمل مکو مکو ته يم ځکه خرڅول راته درته اسکول او دته په کور کې اسکول بارا سوال ځم بارا د دې چې ته ما په خلای نه کول بارا نه له کول بارا لا عمل نش پیسې راوړي اسکول
تواب وایي ما ژبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاته تو سبا سیګار اوس په ډېر اوس ته اخر مکو خراب شو یو ټوک نظر اورو خور مې ولاړه وځه کاش کال مې نسوار پر څلور کال مې سیګار اوس کول دو کال مې شرو اوس کول څلور کال کې لري چې په ډېر اوس شو په ډېر اوس کول شریس کول ته اخر مریض اوس ته ورکول اوس په ځای د عمل د لاس په بیان خورم بس نو یی ټوک نظر کوځه اوس
دروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میړونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 921 او 25 مترو او د ماخام د شپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. تیرای معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې ورسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي، په نشې موادو د بیا اعتیاد نه خې نښانې کوم دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخ نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یا طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا اعتیاد معالجوي عوامل کوم دي؟
خپله احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټې ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او بوله داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بهیدل دي، خپل د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورطا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدر کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپل خوښه نه دی راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نوی هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بهتر ریلاپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاف صفحې ته لار نشي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي. هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي نظام لري وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیل بچی مور دی پودر وشي، پلا دی پودر وشي، یا نه خور دی زته پودر وشي، یا دی مړ پودر وشي.
لا په مړ کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشه ای ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي که یې نشه نه کولی اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله. هغه قربان هم لرې شولو، هغه دوکانې هم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. ریډبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل. خپل کلینیک نمبر راوړل یا موږ کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل. ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم، یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته دی وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجې هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخاد مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله پوبه مې په توی کړلې، نغې بیا ډېر سخت وده وروله مې غیلا ده. نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه ځو، داسې ملګرو انډیوالانو سره به نه کېنو چې هغه کور یا خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندي کې به هر ځای کې زه ځیر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول، بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا، داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي، هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چی نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره موادو ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خولی دی پولیسو زخاوی اوسه پات نه ده، دا زه دلتم ګوزی لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې.
هله کوړه ګه شور ونه خوري.
د دغه کمانډر صاحب ولاریم
دلته دې څه کول؟
څه په تاله مې کوله
ته پورته شه تر کوله نه دې څه شي پټ کړه.
څه به هیڅ هم نشته. ده دا له وګوره.
تا خو زه وګورم. او خو شم او چل کپ کړی د چرزو سیګریټه دی وه. ها جاوید
بوله کمانډر صاحب
جیبونه ورته لشي ګه چ نور چرس سره نوی.
سمره کمانډر صاحب،
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ولیسه.
ها دا دا وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
څو درې دا چی څه شي نشته. دا چې په جیبو وګورم. کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو بکس مو وګوره.
ته دې خوخه دا بکس دې.
ها واخله، خو هیڅ هم پکې نشته.
څو درې دا دې پیدا میکره. کمانډر صاحب چرس دې ورسره.
تن شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوي.
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه کمانډر صاحب محصل یم. دا وګوره دا مې کارت
راکته. ها د څلورم کال محصلم یې. ها ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب اوزر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشې کړه. پوهنتون خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشنه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
چیستر کسرا جنگ